السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د فبروري څلورمه د سرطاني ناروغیو نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې په ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي په سبب وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي په سبب له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6% راپور شوی دی. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثر د سینې، معدې او شش یا سږو سرطانونه دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ورځي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون دوشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خند پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي چې دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. ICRC نه دی ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي وو چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله وی پاڼه کې ویلي چې د کابل په چهارآسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوې. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو ته انتخاب کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. له ازادي راډیو خبرو ته غواګیست. د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه 3 بندیان مړه او 2 ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د خاور خبري اژانس د راپور له مخې دا پېښه پرون د پلازمین دوشنبې په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې 2 بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. د راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. 3 په ډزو وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. په پیښه کې 3 ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د پراختیایي مرستو یا USAID موسسه دغه وزارت په خبره له ډیره وخته راهیسې له خپل اصلي مسیره منحرفه شوې ده. د وزارت په یو بیان کې چې دغه وزارت په فیسبوک پاڼې خپور کړی دی راغلی دي چې د USAID د بودیجې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي ګټو په اساس نه ده تنظیم شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د دغې پراختیایي ادارې د کارونو ارزونه وشي او دا یقیني کیږي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه نه مصرفېږي. اخوا د امریکا د پراختیایي ادارې USAID د زندولو د خبرونو او غنګوسو ترمنځ د امریکا د کانګرس غړو په تیره دیموکرات غړي ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره یا USAID وزندوي. او د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع نن سه شنبه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. احمد شرع د سعودي عربستان څخه ترکیه ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال پلازمینې انقره ته ورسیږي. سوریه او ترکیه شاوخوا 900 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. د سوریه د بشار اسد له رژیم سره ترکیه اړیکې نه درلودې او برعکس د اسد د رژیم مخالف ډلې تقویه کولې او ملاتړ یې ترې کاوه. د راپورونو په اساس تمه ده چې د احمد شرع او رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې لیدنه کې د سوریې په بیارغونه او همدارنګه د کردانو په موضوع باندې بحثونه وشي. د بشار اسد د رژیم په پرځولو کې د اس ډی اف یا د کردانو جنګیالیو هم لویه برخه درلوده چې ترکیه یې مخالفه ده. رابش اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه و. خود خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانۍ سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کولو وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پسلور سلویخت ملکو که کار کهو
پس و جارم ده مشومان سر فزای کنان آزم نور ده جون خوزه پا ده مرد خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره
درانو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنگ علیل و السلام او دو سمستر مکمل درس ویلی منگا دی دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منگا راتاو سوی استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو وریده چې ویلی لکه مې ورځی چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت ښه نه دی د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته ځورې کی
تیر ورځ هم مونږ چې په نوو کې دا وړه کې دوه مینو می سمیا دی وضعیت څنګه دی مو کمپاله کې پرته یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دا ډېری چیرې وي دا هم تاثیر دی په ټول مو کې
لبلی خوا پر افغان خزو او انجونو بانده در روانی درملنه پا برخه کسی مرکزونه هم پا دی ورستویو که تلل شویدی.
روانی تکلیفونه ور پیدا شویدی. در بلی خوا بیا دوی روانی سنترونه هم بند کردیدی. چی در دوی در پر حد اکل پا دا اره یو مشوره ورکی چوک. یو خبره ورتا وکی سر ور خلاص که. آل تا خوی آغا پر بند کرد دل تا بیا دوی در روانی صحت در پر چی یو چا موجوده و آغای هم پر بند کردل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنګ ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نو برابر خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز پسی برخه که ده نیمه زدکلو مرکزونو بندی دل دی. دیده مرکزونو جونه وایی چه ده طالبانو ده نظام ده کرن دوی تا لنورستونزو سراسر روانی مشکلات هم پیدا کردی. پا پایل که ده دویشت کلن شگوفه خبری او رو. هغا وایی چه لزدکلو سخه را گرزولوی خوب برنواخست. او بی خوبه بیا ده جون پول چاره ورګاډي وډی کړی
نرسنګ علیل و السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو وروسته له هغې نه د منګه کار مخ په عمل کېدو روانو په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوی شیان عثماني شیان ته زده کول او د خپل ځان په حق لپاره پوهېدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودا نور بنده په هغې ورځې زمونږ همو خوستاد امتحان ناخیسته منگا ورتو ویلی چه ول امتحان ناخلی ویلی چه یو نامانو مشرایط دیو با گروه چه چه پیش کیگی دا حقیقتا یو دردناک وقتو زکا کلس دوم زحمت ورتباس و دوم زحمت ورتباس و تمام اشپکین درس وایا و رز درس وایا خپل دوستان ملگیری کورنی سر وقت کم تیرو و درس وایا و ترسو ساق خپل حیل تو رسیگو پا کم رز وایی چه نا درس نور نست درس بنده نو دا یو وقت چند دردناک صحنه ده
لروانی ارخه په تاسو باندې څومره منفی اثر کړی ده ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بیمانه وضعیت یو هیڅ ناخوشاینده حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوې شیان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاویږي نو دا واقعا یو فشار ده کله کله حس کوو چې لاسو پښې مې بېدلیل لړزېږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي
خوب د څومره ورسره نارامه سوی کله چې ځان سره یوازې